السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو او افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه انتحاري بریدونو د عاملینو څخه د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. د پیخي عیني شاهدان وایي چې بریدونه خورا قوي وو. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه بریدونه وحشیانه بللی دي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې له افغانستان څخه به د خلکو د را ایستلو ماموریت همداراز دوام پیدا کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي، او یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. پوره خبرونه، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و د اگست په 13 نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنجشنبه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون وویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوداپست کې یوې خبری غونډې ته وویل د وی زموږ سرتیرو 540 تنه وېستل، 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ وتوانېدو چې د هنګري ټول اتباع خپل هیواد ته راولو. له بلې خوا پولنډ وایي له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلي وای ماموریت بشپړ کړی. پولنډ په 440 الوتنو کې د 930 افغانانو په شمول تر 1100 ډېر کسان ایستلي دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 130 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنجشنبې په ورځ په ډیلي کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادور د زوکړې په 420 کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان و چې مخه یې ونیول شوه. د هند په پلازمینې ډیلي کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنګ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی 28 زره تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لورې هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. ډي پي ای خبري اژانس په چمن خارګي کې د پاکستان د یو سرحدي چارواکي په قول ویلي پخوا به د ورځې نږدې 4,000 افغانان له دې لارې پاکستان ته تلل، خو روانه اونۍ له دې لارې د ورځې 3,000 زیات افغانان پاکستان ته اوړي. دغه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي همداراز ویلي ویره ده چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو شمیر نور هم ډیر شي. د دا هم ویلي چې د افغانستان غاړې ته د ماشومانو په شمول ډیر شمیر افغانان د خپلو کورنیو له غړو سره انتظار دي. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د ده په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې کاس سفارت لخپلو اتباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو اتباو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی وو. د دې خبرداریو څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لږ تر لږه 16 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا یو 33 نور ملکی وګړي ټپیان شوی هم دي. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 مې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستۍ نیټه ټاکلې وای، پراتونکو 2 ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وختو شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 رئیس د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حمله چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې له پراخ غبرګونو سره مخ شوې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړې وو. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کېږي انتحاري بریدونه وو له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دابریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمي بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیښې یوه شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد حداقل هیچ کنه یک چهار تا پنج تا نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباسایون خون و خون پاشید.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي، ځکه چې د داعش ډلې له لورې د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یوه وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی و. دې وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او آزادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشود او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تېره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دی دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکي وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتي ښیي. ټاکل شوی دی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سه شنبې پر ورځ چې د اګست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼه لیکي له افغانستان د امریکا د وتلو مسأله مهمه نه ده، مهمه له دې هیواده د وتلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندېښنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنګټن اعتماد کولی شو. ورسپانه ویلي کې د دې هیوادو د اندېښنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی لسیزې دوام وکړ، ناټو او شریکان پکې شکیل شول او په څو اونیو کې د متحد ایالاتونو له یوې پرېکړې سره پای ته ورسېده، داسې چې امریکا له خپل لوري د وتلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېرې مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایډن اداره ټینګار کوي چې له افغانستانه وتل یوه ځانګړې قضیه ده، له یوې دوامداره جګړې بهر کېدل دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د اګست تر یو دېرشمې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. د لویدیځ بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي، راتلونکې اونۍ چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي، لږ تر لږه یوه امریکایي ته په دغه هېواد کې شا کوي. مارک فریډریکس چې پروسه ښکال افغان ملیشو برمته کړ، ورځپاڼه لیکي طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې د لویدیځ یو شمېر کسان برمته کړي دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډریکس به وروستی یو وي چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډریکس کورنۍ پر ولسمشر بایډن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشي کړي. ورځپاڼه بیا د فریډریکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي، ولسمشره، تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15مې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسګونو زره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنوبي هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپنډنټ ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چېرته اړتیا وه د اګست تر یو دېرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي، د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورنې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښتې خو لکونه افغان شسی او انجونی چې فوري بشری مرستو ته اړتیا لري له یاد وتلې دي. د کمیټې چې مرکز په لندن کې د پنځشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشران باید د افغان شسو او انجونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشری مرستې ورورسوي. د نړیوال شورنې کمیټې مرستیالي او د پروګرام رئیس علي نور راکس وویل دوی پوهیږي چې د بحران په ترڅ کې د ښځو او نجونو خلاف تشدد سیاسي شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی، د نړیوالې ژغورنې کمیټه اندیشته لري چې د ښځو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همداراز به د ماشومو نجونو ودونه ډیر شي. د همداراز ویلي حاضر دمه د هغو کسانو چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په سلو کې 50 نجونې او ښځې دي، خو د نویو بې ځایه شویو د شمېر له ډېرېدو سره به سږ کال پر دې 500,000 نورې هم ډېرې شي. د نړیوالې ژغورنې د کمیټې د مرستیالې په باور د هغو افغان ښځو او نجونو شمېر چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډېر وي چې دوی فکر کوي. له بلې خوا د امریکا د خزانې وزارت وایي د هیواد د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته هم افغانستان ته بشري مرستې جاري ساتي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایډن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشري مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستې په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي. د
د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رویټرز خبري آژانسي نوم نه دی یاد کړی زیاته کړې چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبې په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
کابل بے واکمنه ده. طالبانو دا ښار د اگست په 15مه ونیو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه به واورو.
په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ سئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شی ویدی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانان خوښنیوي، او بدبخت خدای نخواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کړي، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا یې دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. درېیم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټول مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګۍ باران په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېرې نجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانان او په تېره نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېری پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چېرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سې هر څه کېدونکي دي، او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو، او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زمنګ د پانتون استادان د تشویق سي او د تقدیر سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو پاغ صورت کې کیږي چې موږ راتلون کې ته هلو لرو
سلګي پدار سي شرایطو کې چې ډیر ځوانان راتلون کې لوړ زده کړو ته خوشبینه ندي باورې ده چې هسي نه ځای کېږي دا وی د ټپ لوستلو سره غواړي خپل خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نشي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي دا سره لدی چې هیله مند ده هیواد به بیا ته روته نه ورستنیږي کوی کده لوړ زده کړو چاپیریال پرې تنګ شي له هیواد به بهر زده کړې وکړي په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي خو البته موږ تحصیلر باید صبر وکړو تر څو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي د هغې له مخې څخه بیا خوندې او ونه ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 داوطلبو ګډون کړی و چې 15% بریالي شوي دي
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00422211 2 4 1 1 15 شمېره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 15
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمانو قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکی
ډیر زیات مننه روزو دې ته پرته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست نور څه کسب مزده دی نه دی چې رقم
د ریولي مزده ده څنګه دغه کسب ډیر زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زم کول ته غوښمه ده ډیر ښه
کدارت وایي چې اشپزي خو مزده ده کوم چیری ستاسو ډیر ښه پخوي
ولزه ولزه ډیر ښه پخوم وطنی شوروا څنګه بینډی بانجان دا شند زت خپه خوم زکه ډیر سره علاقه لرم
چیرې دې زکر آشپزی کدارت وې
آشپزی نه کول کی زکر له کول زت ملمنه درلو بدل مګه آشپزی زت ته کول نه په وخت نه کوښنوال نه سره علاقه زت ته و بیم بس کله کله کوښنوال کوم کار کاوس اکثر وخت وظیفه نظم کول ته کوم فرصتي کې ما کول کې ما بیا آشپزی کو
زینو کورنه یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به وسه آشپزخانه ته زم دی به کوم کاسه به کوم تاسو په دې اکل څه وای
خبره خدای شاید چې موږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیان سره په کور کار کړی د آشپزی کې وسره ګوډي په خواله کې د لوخ په منځل وکړي دیونانه لپاره د شرم نه داس د کور کې آشپزی وکړي یعنی مېرمن سره یا مور سره یا خور سره خو زما په اند نه لرنه ته د جای د شرم د دغه جای بد دی ځان ته غیرت و نګرنی سده دی کول کې مېرمن یا مور یا خور ټول ورستل سومن او بدل بار نه ورځي او وظیفه ال دکانداري یا بسګری نه ورځي او په غوبه نغال ماغل کې څول د چای وخت نه تیار کړو د ډوډۍ وخت نه تیار کړ دا د اسلام له نظر هم ښه کار نه ده د متاسغه بخرنی ټولنې په لحاظ هم ښه خبره نه ده نو دا باید موږ شرم نه کړو چې موږ په کور کې ول آشپزی کول مېرمن سره یا مور سره یا خور سره یا کول نورو په عمل سره موږ ول آشپزی کول که څوک دې کار باندې ځان عادت کړي دې کړي لوی خوند او لذت کې پروت ده د دوستان زما چې دې کله چې خبرې کوي چې کور کې آشپزی کوم بیا څه کول زما دې سره دې راځي یا زو ورځنه چیرته مېله باندې ځنه به دې مته وایي سوالات ته کور کې آشپزی کوي ولې مېرمن نه کوي د خو زم څوبلی ولا کوم آشپزی خو باید وکم آشپزی ښه خبره ده ذکر دي ته هم تاسو د دې خوان باندې خبر نه کړتاسو د دې خوان باندې پوسټ آشپزی کول کې سایل کورنۍ سره آشپزی کې څومره خوان لري مله به یو وخت تاسو د کار کوي
ډیر زیات مننه تاسو ته کوسي
هلوس
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
نه
اردن خو بسیار زیاد ادخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمه زبای نو افتاد نیمه زبای بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباسای هم خون و خون پاشد.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له خپل له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د کابل په هوایي ډګر کې دوو انتحاري بریدونو لږ تر لږه 16 افغان ملکیان وژلي، 133 ټپیان کړي، 14 امریکایي عسکر وژل شوي او 15 نور امریکایي عسکر ټپیان دي. تازه رویټرز خبري اژانس دیو طالب چارواکي په اوله ویلي چې په وژل شوو کې 28 طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېر چارواکو نه دی اعلان کړی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. او هندي رسنۍ وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی. او کولی شئ خبرونه او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوی منیمای پیلو، په دوی منیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیوي ډرام لرو.
سره دنیان خلیم را بندول لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړی شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي ووسي تر څو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خاوند ما څنګه اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي.
ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې یادو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت به کوي. که دی نستانه خوشحاله وه، نو زه به هم ستانه خوشحاله یم. او که دی ستانه خوشحاله نه مې په کار یې، نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاوند ما څنګه کې اوسې، سي نو ما بد دې سره هر ځلې ما دې ظلم د خواخي او د خسرګني د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول لغه یوناني دوا به په کور کې راته کولې ما به غوتور کول چې دې به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول قام خسګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما د سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمني ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخي
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږی او ګرانښت په دود خپل ښځه د حقوقي په واک او د هر امر منونکي کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور کور ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي ښځه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه ما په لمړی سپکو ته دا تاسو کړه او چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زدر نه خوشاله او کچیر ته مور او پلار مې خپاو نو فکر وکړ چې هم در نه خپای هغه ته چې کوم ما توصیه ور کړی دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې